تنها زیانهای مالی بلکه تلفات جانی و زیان محیطی را نیز در پی داشته است.
سلام ستړي مشه سحر مو بخیر تاسې مخک لاساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان د ویلا مجاهد د پاکستان د پاوز د ویان درستي ترګندونی لمسون کې وبللې او هغه غندلې دي د پاکستان د پاوز ویان د احمد شریف چودري پرونسه شنبه په خبري غونډه کې ویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولې سیمې د توریزم پر اصلي اډه بدل شو او په توریزم کې د افغانستان د رول پړه د پاکستان دریز په نړۍ کې منل شوی دی د همدارزو ویل څه چې په افغانستان کې دی حکومت نه دی یو د افغانستان اوسنۍ جوړښت په خپله ځان یو موقت حکومت معرفي کوي د ښاغلي چودري د دې څرګندونو په غبرګون کې زبیح مجاهد پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت په اړه د پاکستان د پوز د ویاند څرګندونې نه یوازې له واقعیت څخه لری دي بلکې د یو مسؤول پوز د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په وروستي یو کال کې لا ډېرې ترنګل شوې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ څو خونړۍ نښتې وشوې پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي خو طالبانو د پاکستان دا تور رد کړی وایي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي د جرمنی یوې محکمې یو افغان د خپلې میرمنې د وژلو په جرم په عمري قید سزا محکوم کړی دی د جرمنی رسنیو د خبره پرون سه شنبه خبر کړی د جرمنی د ټاکسل شپیګل ورسپانې د راپور لمخې د 45 کلن سړی د 2015 کال د اپریل په میاشت کې خپل و دېرش کلن میرمن په داسې حال کې په چاقو وژلې چې د دوی څلور ماشومان د کور دننه ویده و د برید اپارټمان په دالیز کې شوی او ښځې د قو د څو گزارونو لامل سوار کړی ده د برلین سیمه ایز محکمې پریکړه وکړه چې دا وژنه په ځانګړي بیرحمۍ ترسره شوې ده د محکمې رئیس مارک سوتر وویل تورن کس د کار په قهر او د خپلې میرمنې د سزا ورکولو په نیت کړی ځکه هغه فکر کاوه چې میرمنې د ده له تمو سره سم چلند نه کوه د سوتر په وینا تورن باور درلود چې د یوه میړه په توګه د حق لري چې خپلې میرمنې ته سزا ورکړي او حتی ژوند یې واخلي محکمې ثابته کړه چې ښځه 15 ځله چاقو حل شوې ده د دوی ماشومان روسته د دوی ماشومان روسته تایید کړ چې مور او پلار یې لوګدي مودې رهیسی جنجالونه لرل همدارنګه محکمې واوریدل چې تورن د لوی ماشومانو هغه هڅې هم له پامه غورځولې وي چې غوښتلې مور سره مرسته وکړي د راپور لمخې هغه خپل اتکلن زوی ته ویلي وو چې زه به درته نوې مور راوړم د قرباني د کورنۍ وکیلانو د پیښه د جنسیت پر بنسټ تاریخوالی وباله او د عدالت غوښتنه وکړه هغه نظر چې د محکمې لا پریکړې سره سمون لري د جرمني رسنیو د تورن کس هویت په اړه جزئیات خبره کړې نه دي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ایران د اوبو حقونه په جدي او پراخ ډول تعقیب کړي ایرانی رسنیو د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړی چې دا مسله په ایران کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د زیاتېدو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اندېښنه ښیي د ایران د انرژۍ وزیر عباس علي آبادي ویلي چې ایران او ترکمنستان د هریرود سیند له اوبو څخه قانوني حق لري خو په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو له امله د اوبو بهیر کم شوی او د ایران بندونو ته د اوبو رسولو هڅې له ستونزو سره مخ شوې دي علي آبادي زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان یو ورځ مخکې سیاسي چارواکو ته امر کړی چې دې موضوع په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي د ایران د انرژۍ وزیر په خبره تهران څو ځله طالب چارواکو ته بلنه ورکړې چې ایران ته سفر وکړي او کړتیاوې ایران به افغانستان ته هم پلاوی وسته څو دغه موضوع له نږدې وڅاري او سپید مړی وای ولسمشر ټرمپ د پوځي اقدام سربېره په داسې لارو چارو غور کوي چې وکولای شي د ګرینلند ټاپو کنټرول ترلاسه کړي د سپید مړی ویاندې کارولین لوویت د فرانسې خبرې ژانس ته ویلي د ګرینلند ترلاسه کولو د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهم اولیت دی د هغې په ټکو د ګرینلند په کنټرول سره د روسیې او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي هغې وړاندې ویلي ولسمشر او کاریټي بی په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغې مهمې موخې ورسوي د کارولین په خبره البته چې پوځي اقدام یو له هغه لارو چارو دی چې امریکا یې په لاس کې لري. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویلي وو چې ټرمپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیری او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی. ډنمارک بیا خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا په زور د ګرینلند نیول د ناټو سازمان او د ډنمارک او امریکې ترمنځ د اتیا کلونو اړیکو د پای په معنا ده. د ناټو سازمان د تړون له مخې د دې سازمان هیوادونه اړ دي چې په ګډه له یو بل څخه دفاع وکړي. د ګرینلند صدر اعظم تایید کړی ده چې دا ټاپو د پیر لپاره نه دی او یوازې اوسیدونکي د برخلیک د ټاکلو حق لري. ګرینلند چې په نړۍ کې یو له لویو ټاپوګانو څخه دی، شاوخوا 5000 کسان پکې ژوند کوي، خو دغه خود مختار ټاپو په ډنمارک پورې اړه لري. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. وړاندې به سره واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرو کومه ناسته چې رابلل شوې وه د ځینې تخنیکي دلایلو لپاره ځنډول شوې ده. د شې دا دلایل څه دي او د دواړو خواوو سوداګرو د تر اوسه پورې د تورخم لارې د بندېدو له کبله څومره زیانونه اوښتې دي، وړاندې به درته په راپور کې جزئیات ولرو. کونړ ته به ورشو چې هلته زلزله ځپلې شکایت کوي چې د یخنۍ له کبله په خیمو کې ژوند کوي او ماشومان ناروغان دي.
نه باغ د پخې او تب او زکام او دغه شیان ماشومان به ډېر بېخي زیات دي. داسې ووایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
همدارنګه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د بنګو پر کښت بندیز لګولی دی. کروندګر وایي چې باید ورته بدیل کښتونه برابر شي. د دغه کروندګرو ستونزې به هم درته ولرو. همدارنګه تخار ته به هم ورشو چې هلته د طلا د کان د شرکت سره عام خلک ولې په جګړه اوښتې دي او څومره تلفات لري، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم لرو، ملتیا وغواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افتي. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور د اساسو ترمنځ هغه ناسته چې ټاکل شوی و د دوه هیوادونو ترمنځ د لارو د بیا پرانیستلو په اړه پکې خبري وشي ځنډول شوی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل چې د پخوانیو خبرو له مخې ټاکل شوی و چې د دوه هیوادونو پلاوي د سشنبې په ورځ د تورخم په سفري نقطه کې سره وګوري، خو د پاکستان د خصوصي سکتور له د تخنیکی ستونزو په یادولو سره د ناستو ځنډول شوی. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه ناسته چې ټاکل شوی و د سې شنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ په تورخم کې جوړ شي و ځنډول شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون ترمنځ د ورستیو آنلاین خبرو پر بنسټ پلان دا و چې د دواړو خواوو یو ګډ کمیسون د لارو د پرانستلو په اړه خبري وکړي. د علي کوزي په وینا د پاکستان لوري د دوشنبه په شپه خبر ورکړ چې د تخنیکی ستونزو له امله به په هغه ناسته کې ګډون ونه کړي چې ټاکل شوی و د تورخم په صفري نقطه کې جوړ شي. د زیاته کړه
ما اوتاک تجارت سرمایه‌گذاری میاف نفر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی خپل وکسان او روپې جندل چې حالت په صفري نقطه کې خبري وکړي. موږ بشپړ چمتو چې نن سه شنبه ولار شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خو ویل شول چې ځینې تخنیکی ستونزې شته او ناسته نه تر سره کیږي.
شما نابین مجلس
نمیشه. لیکوزی هم در از اول چه ده طالبان و حکومت هم ده دین استیل جوریدو سر موافق و ده حقه پا خبره ده طالبان و حکومت پا ده باورده چه ده دوار و خواه و ترمز ده تگراتک و تجارت لاری ده پاکستان حکومت ترلیدی او ده بیا پرانستلو لپاره باید ده پاکستان حکومت ده طالبان و ده سنت و سوداگره وزارت تا وراندیز وکری او داد ورکری چه بیا با ده لاری نبندوی. هغه د ریس شه د طالبانو چارواکو تر دې وړاندې هم پرې ټینګار کړی دی. خود کرشي هغه غاړی ته د پاکستان خصوصي سکتور د خبرو د ځنډېدو په اړه بل نظر لري. د پاکستان د سوداګرۍ خونی غړی سید حسین جواد کاظمی وایي ټاکل شوی و د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه یو با صلاحیته کمیسون د خبرو لپاره معرفي کړي، خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل
موږ خپل کاونټر پارت چې کوم افغان چیمبر اف کامرس اینڈ انویسټمنټ دی مشرانو ته وړل تاکي تجارت ټولو ته موږ دا ویل چې تاسو دسې وکړئ چې خپل نوټیفیکیشن وکړي چې تاسو چې کوم اتورایز کمیټې جوړ کړي دا جرګې لپاره کنه چې خپل موږ کیږي نو هغه نوټیفیکیشن لا موږ نه رسېدلې د دې ناستو نشو چې نوټیفیکیشن ورکړي او هغه ریکوست چې راشي نو هغه موږ خپل ګورنمنت سره شیر وکړو ان شاء الله تعالی او چې هغه اجازه ملو شو موږ په بارډر باندې کینو او دا جرګه وکړو.
په همدې تړاو د اقتصادي چارو شنونکي داود مایار وایي چې دا ستونزه یوازې د خصوصي سکتور لاري نه حل کیږي، بلکې د طالبان حکومت او د پاکستان حکومت باید پریکړه وکړي. د آزادي رادیو ته وویل
موارد اقتصادي یا حقوقي
مسایل ټول د سترو سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې دي. اصلي پریکړه سیاسي چارواکي کوي په ځانګړي ډول حالت چې د بهرنی سیاست بحث مطرح وي
کې بحث سیاست خارجي کشورها میشه د اونجا
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسؤلان وایي چې د لارو بند پاتې کېدو دواړو لورو ته ستر اقتصادي زیانونه اړولې دي. د هغوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د ځینو وارداتي توکو لکه درملو او سیمنټو بیې لوړې شوې دي او همداراز د افغان سوداګرو له 12,000 تر 12,000 پورې کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې هر ورځ پرې د دیمریج یا د تمځای کرایه لګښتونه زیاتې شي. د اکتوبر په میاشت کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر نشته وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل ټول لارې وتړلې. د طالبانو حکومت هم په خبرګون کې اعلان کړی چې تر هغه وخت چې له پاکستان څخه دا تضمین وانخلي چې نور به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه د سرحدي لارو له تړلو کار نه اخلي، دا لارې به همداسې بندې پاتې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي دي چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په ځمکو دا کښت ولیدل شو له منځه به یوړل شي. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران د دې فرمان په اړه اندېښنه ښیي او وایي حکومت باید د فرمان له عملي کېدو مخکې د دوی ستونزو ته پام وکړي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان بزګران وایي د بدیل کخ په برخه کې له هلارو پرته د بنګو د کخ د منکولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دی وایي په خپلو کروندو کې یو کم اندازه بنګ کرو خو له دې وروسته څه وکړو، ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لاملای بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حل لارو په اړه هم فکر وشي تر څو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې لګل او شیری چارس تر لاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ، بزګران چې هر څه کری یو آفت پر راځي او ځان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې وبوړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کخ منع اعلان کړي. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس باندې خپور کړي، په کې راغلي چې لدی وروسته هیڅ څوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کخ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کښت ولیدل شي له منځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم لمخي هغوی ته سزا ورکړي. نګدید به ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سی راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 15 یا سلنه بزګران چې په خوای بخپلو کروندو کې کوکنار کلل، په دې کې خل بندیز وروسته خپل اړتیاوی نشي پوره کولای. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداري ورکړ چې اقليمی بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. دغه ادارې په تیر عقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشي موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کوکخ، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. له دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشې په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی وډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولې. یو شمیر بزګران وایي وچکالي او طبي افتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه لمنځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پر لپسې وچکالي او طبي افتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه لمنځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړې. د بدل کښ په برخه کې شوی مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټوري او بنسټیزې پروژې پلي کړي.
دا کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند ستونزمن کړی. دا کورنۍ چې کورنۍ د اګست یو دیرشمې په زلزله کې ویجاړ شوي وایي چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي ټول ناروغان شوي او قبیلنۍ مرستې ورته ونه رسیږي، وضعیت لا پسې بدتریږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ کې یو شمیر کورنیو ته مرسته رسیدلې ده. ورزو نور جزئیات د فیروزه عزیزینه په دې راپور کې اورو.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په یو دیرشمه په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل حسن جان چې د تیر کال د اگست د 13 منټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړ شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې، درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نه وځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرمه جامو، ګرمه کرسیو ته، کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر اتاک سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي، لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په څلورمه په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمن کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې ترڅو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خپره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده.
له خبرونو ورآخوا،
تاسیس مخه کلاس د ایرادیو ناوړی د پښتو خبری مجلې روستي راپور تر اورسېدو کې چې تاسیس مخه د مجله نوی اوریدلی کولای شي د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې چې پته یې ازادي رادیو facebook.com د هلته ومندي او الله سره ووري. اوس موږ په دې راپور ورچ د بدخشان او تخار د سرو زرو د قانونو اواید د چا لاستورزي ځینې کاریګری وايي اکثره ته اواید د ځواکمن کسانو کمپنیانو تر لاسه کوي او عامولستری تر ډیره بے برخې دي. دا چې په دغه سیمو کې څه ډول وضعیت دی ورزو تفصیلي د سلطان سرور په دې راپور کې ورو.
د بدخشان د غرونو په لمنو کې چې تڼاکو لاسونو د کلونو راهیسې د سیند د اوبو غږ او د وسپنې د تشتونو له شرنګار سره د سرو زرو د دانو د راټولولو هلې ځلې کولې، نن پکې د طالبانو د کسانو تر څنګ د چینایانو ماشینونه په غرهر چلیږي. دغه سره زر چې اوس یې استخراج له کافي څارنې پرته روان دی او عاید یې د رپورټونو په اساس زورواکو کړیو ته رسیږي، کولای شول چې د افغانستان د اقتصاد د رغولو لپاره یو اساسي منبع شي، خو اوس یې بې رویې استخراج کلیو او بانډو د کرنیز مکو او لرغونو آثارو ته بې زیانه نه دی. د سرو زرو یو کان د مرکز فیض آباد څخه 50 کیلومتره لري د شهر بزرگ په ولسوالۍ کې دی او د طالبانو په واکمنۍ کې استخراج پیل شوی. پیل کې ولسی خلکو د بیکاری له امله هلته په ډیرو ابتدایي امکاناتو په دودیز ډول زرشوي کوله او د سرو زرو دانې راټولولې، خو کله چې د میندل شویو سرو زرو اندازه زیاته شوه د طالبانو د حکومت او چینایي کمپنیو پام یې ځانته واړوه. یو شمیر کسانو چې د شهر بزرگ د سرو زرو کان کې استخراج کوي ازادي رادیو ته وویل چې د چینایي کمپنیو لخوا د سرو زرو د استخراج کلکه څارنه او محافظت کیږي او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د دوی د کار ساحې ته نږدې ورشي. د کان یو کارګر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل کار له ولسی خلکو اخیستل شوی او په ځای د کان ځینې برخې د چینایي کمپنیو او طالبانو لخوا استخراجیږي.
د چینایانو ملاتړ د زورواکو له خوا کیږي او زورواکي چې هر څوک مخې ته ودری شي ډزې ور باندې کوي. د خپلې ګټې لپاره هر کار یې چې په وس پوروي کوي. بې وزله خلک په یو کیلومتر واټن کې هم نشدې نشي ورتلای.
د کان یو بل کاریګر وایي چې ولسی خلک چینایي کمپنیو سره د قرارداد له جزئیاتو خبر نه دي، خو د طالبان حکومت له کورنیو کمپنیو او هغو کسانو څخه چې استخراج کوي ټاکل شوي عواید ترلاسه کوي. دغه کاریګر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
په مجموع کې لوی مصرف چې د دولت عوایدو ته ورکول کیږي د هر جریب ځکه 125,000 افغانۍ او هر میاشت 40 ګرام سره زر دي.
د کاریګرو په وینا د کان ځینې برخې په دولتي ځمکو کې دي چې د چینایي کمپنیو او د طالبانو اړوندو کسانو لخوا استخراجیږي او ځینې نورې برخې په شخصي ځمکو کې دي چې مالکان یې خپل استخراجوي یا دوه جریبه ځمکه په 40-150 میلیون افغانۍ پلوري او اند لري پرتو ولایاتو لکه د ننګرهار او هلمند څخه کسان د استخراج لپاره هلته ورځي. کاریګر وای اوس مهال څه د پاسه 500 کمپنۍ یا ډلې د شهر بزرگ لکان څخه د سرو زرو د استخراج په کار بوختي. دوی زیاتوي چې د استخراج د پراختیا له امله د پستې لسګونه هکتاره ځمکه او ورشوګانې زیانمنې شوې دي او د آمو سیند دواړو غاړو کې د استخراج له امله بدلون راغلی دی. یو ولسی مشر چې بدخشان کې د کان لچارو خبر دی ازادي راډیو ته وویل چې چینایي کمپنیانې د نویو ماشینونو په کارولو سره د شهر بزرگ ولسوالۍ کان استخراجوي او د محافظت لپاره له کابل ځان سره ځواکونه راوستي دي. دای وای چې ولسی خلکو ته د استخراج هیڅ کومه ګټه نه رسیږي او اوید اکثر چینایي کمپنیو طالب چارواکو او څو محلي پانګوالو ته چې په استخراج کې برخه لري رسیږي.
په دې حق له چې ګټه عامو ولسی خلکو ته ورسیږي یا د ولسی خلکو په ژوند کې بدلون راغلی وي پرته د ګټو په شمار څو کسانو څخه چې دارایي درلوده او هلته کار پیل کړ یو څه ترلاسه کړل، نور خلک هیڅ ډول استفاده نه کوي او نه د کان د اوایدو له پیسو کوم پل کلینیک او نه کوم ژوندځای جوړ شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د بدخشان د سرو زرو کان د استخراج د څرنګوالي په حق له جزئیات نه دی ورکړي، خو یو کال په خوا یې د راغستان او شهر بزرگ د ولسوالیو دوه قانونه د طالبۍ ته وړاندې کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هغو ادعاو په حق له چې په دغه ریپورټ کې شوي پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د قانونو بی رویه استخراج یوازې بدخشان پورې محدود نه بلکې نورو ولایاتو کې هم روان دی. بدخشان ته ورسیرمه تخار ولایت کې هم په ځانګړي توګه د امو سین په غاړه د سرو زرو د استخراج کار روان دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تقریبا یو کال مخکې ویلي و چې یوې چینایي کمپنۍ د چای اپلس ولایت د سرو زرو په یو کان کې 350 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده. کمپنۍ په نویو ماشینونو او ولسی خلک د زرشوی په پخوانی دود استخراج کوي. تخار کې یو سرچینی وویل چې د کمپنیو او ولسی خلکو لخوا د استخراج کار په چای ابولس ولی او طالقان خار کې روان دی. دغه سرچینه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ادعا کوي چې د کان لا وایدو خلکو ته دومره ګټه نه رسیږي او ځکه یې د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
ولې متاسفانه
لبا دغه دوه کمپنیو او د طالبانو حکومت خلکو ته ګټه رسولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تیر کال خلکو پراخ اعتراضونه وکړل خو لبا دغه د طالبانو لخوا وځپل شول او ونیول شول.
د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د قانونو د استخراج سلګونه قراردادونه اکثر له کورنیو او چینایي کمپنیو سره لاسلیک کړي دي، خو ډیری جزئیات ول سره نه دي شریک شوي. مولوی شهاب الدین دلاور چې هغه مهال د قانونو او پټرولیم وزیر وو د 2023 کال د جولای میاشتې په 23مه ملت د دولت د حساب ورکولو په غونډه کې له دغه قراردادونو دفاع وکړه او هغه یې د ملي پروژو د تمویل تر ټولو خلار وګڼله، خو د عوایدو په حق له څه ویلو ډډه وکړه. کارپوهان د دغه تګلارې د خطرناکو پایلو خبرداری ورکوي. اقتصادی کارپو ازرخش حافظی په دې باور دی چې د قانونو د بیروي استخراج څخه د ولس او د طالبانو د حکومت عاید نه یوازې دا چې ګټور نه دی بلکې کېدای شي زیان هم ولري.
خود خام و مواد و پتوگ د مدنی مواد و بیروي صدور هیڅ مثبت اقتصادي پایله نشي لرلی. د موږ قانونه تشریح شي او موږ بېوزله پاتې کېږو، نو موږ باید استخراج کم کړو او سم استخراج وکړو په هیواد کې د نننې پروسس وشي او نور به هم ور باندې علاوه شي.
د قانونو د چارو کارپو او په تیر جمهوری نظام کې د قانونو او پټرولیم د وزارت ویان عبدالقدیر مطفی وای په افغانستان کې د قانونو استخراج که هغه له قرارداد سره سم وي که خپل سری ډېرې ستونزې لري. هغه ټینګار کوي چې استخراج باید له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شي چې پکې د کاریګرو حقوق، معیاري ماشین آلات، د خلکو د ژوند او د چاپیریال د بهتروالي لپاره د عوایدو لګول شاملېږي. ښاغلی مطفی زیاتوي چې په هغو قانونو باندې چې د طالبانو لخوا استخراج په قرارداد ورکړل شوی د ولس او د بې پرې مؤسسو څارنه ډیره محدوده شوې ده.
اما در افغانستان متاسفانه قراردادهای
لبد مرغ په افغانستان کې څارنه نشته او استخراج اکثر په هغو برخو کې کیږي چې آسانه وي او دا کار د هغو افرادو لخوا کیږي چې له همدې منابعو په غیر عادلانه او غیر منصفانه توګه کار اخلي.
منابع به طور غیر عادلانه او غیر منصفانه استفاده میکنه.
ښاغلی مطفی خبرداری ورکوي چې کچېرې معیارونه په پام کې ونیول شي نو بې رویه استخراج د افغانستان منابعو او ملي اقتصاد ته لوی زیان پیښوي او په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د سرو زرو بې رویه استخراج نه یوازې مالی زیان رامنځته کړی بلکې ځاني زیان هم اړولی او چاپیریال هم زیانمن کړی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ رادیو د میلمه پروګرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروګرام کې زما اسمت څاروان میلمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسي.
نو می حکمت الله حکمت دی د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالی یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو ولې دقیق نیټه نه د لیکلې د زیږیدنی خو کوم څه چې مور می په یو قران شریف کې لیکلی ولو چې ته د لوی وس په کال باندې پیدا سوې نو یو کا واسه ډیره مشوره ول په اکاسان شي ډیره قانونونه کړي وو خلکو په یاد درلودل. نو ما غنی ټچ سبت کړي د ډیر لسو و ډیر شم کال چې د ایسوی په حساب باندې نو لسو و پنځو سم کال راځي د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي د کې زیږیدل یم په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې. په دې معنی چې یو ور د کورنۍ یو برخه به مو پوري کتلل مالداري پسونه مدرلودل نور په پرمزکو باندې ولول پلان یو دیني عالم ولو. لمړنی شونځي می هم د همدغه ولسوالۍ د غزاب د هلمند متوستي په نامه باندې یادېدل ترنم سنف پوري زده کړې دي. ترنم سنف وروسته بیا د هلمند زراعت لیسې ته تللې یم. درې کاله می د هلمند زراعت لیسې ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټیټ ته می لار موندلې ده د کابل پونتون او بل اخر په همداس شکل باندې تر ديار لسواته 55 کال پورې تر هغه ورسره بیا د کورنی چارو وزارت ته تللې یم. بیا می په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي چې هغه ته یو قرارداد د دوه دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړ درجه سره ورسول بیا حق درلودل چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره هم تداوم ورکړي وای. هغه دوره می هم البته خپل مصارف باندې چون هلته تغیرات راغله مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نور زده کړې په حقوقو کې وکړې دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه می متاسفانه چې د وخت په تغیرات باندې په کوم سیاسي ورځان کې چې زه هم ولما تکمیل می نکړل. د ورستی کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولې ژلو اول ولې ژلم پوسټه چې لارس وزارت دفاع ته هغه می قبول نکړل. بیرته ځین راغلم بیا ولې ژلم کوی هوایي ته بیرته راغلم. بل اخر په ورستی ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغه باید لارس او په وزارت داخله کې دند تر سره کې کورسونه وایي حالت ضرورت. نو بیا هغه دریم دا مو امر مو قبول کړل ولړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه زراعت فاکولټه تقریبا 15 نیم کال ولې ډیپلوم می وانه خستلې. بیا مینو هله دا ول چې زبای د خپل زده کړې تکمیل کم په هغه رشتہ کې مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوق سره ولو د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع د مسایې د سوال چې هڅه وکول چې زبای خپل زده کړې د حقوق په رشتہ کې دوام ورته ورکوم نو نیکه مرغه چې هغه وخت کې د موقع مسایې د سوال او د حقوق سره زما د اول سره هم د ټولنیز علوم سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول ځکه بیا هغه ته ولاړم دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
وهانتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره دی لکه مترو ډک دی تاسو دوه ځای په هانتون لوسته دی هم په روسیا کې او هم په افغانستان کې څه خاطره درته لکېږي؟
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا و چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وای چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې هات وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و تخته او تباشیر نو قلم او کاغذ نو شوون کی د روح شادي اوس به حتمان نوی هغه و درېدلې د یو درخت لاندې د یو داسې درخت لاندې ونی لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې هوا هم ګرمه ولا ولکښنه دغه ستاسو سیمه ته پرمزه کبان کښنه ستلو زاویه وکول ول نه وشته کی مجاهدان څه څښنه وشته کو د ماشوم توب احساسو جواب نسور کولای شوون کیته شوون کی پوسو چې موږ په نوی چته وکړو دای هم پر مزکه باندې کښینستلې مزکه په لاس باندې اوار کړله یو تیګه یا دبره راوخته تیره او یو څه شیخ کاش کلی چې ځاګه وکولی ولدا الف دی موږ هم هغه د په شکل باندې یو څه پر مزکه باندې راکښ کړلې تر شپږم سینف پورې همدغه سي مکتب ته دوام ورکړلې چې نه تخته و نه تباشیر په اصطلاح باندې ولونه قلم او کاغذ ولو دا زما د پاره خاطره ځکه ول چې کڅوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې دا سمسي زه د خپل ولسوالۍ د ټولو مکاتب څخه لمړی کس ولم چې پونتون ته ملار و مندل هغه وخت دوه پونتون یو د کابل پونتون یو د جلال آباد پونتون دواړو پونتونونو د زراعت فاکولټي درلودل زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیاب شولم خلکو حالته پونتون هغه سیمه کې نه پیژندلې ویل به چې لوی مکتب بیا به ویل چې دا جمهوری زوی شنه کې حجره ته نه دی لوی مکتب ته ولاړلې ولی هغه وخت کې روحانيت هم ډېر پرشتنی توګه باندې په دینی امور باندې او پر د حقایق باندې ولاړو لکه مو وخت چې زه پونتون ته امتحان ورکول نن باور دا و چې کلار به اجازه رانه کې و بوي چې ولسم صرف دی ویلې بس دی راته و ویل چې هر څه چې کوي که غواړي چې دینی علوم تعقیب کړي چې زه خاطر ته درکم چاته پر چا باندې واسه جاو که پونتون ته زه خرڅ دي ما د مور سره شي دي په لاس کې دی بس ورته بیا زه پونتون ته راغلم پونتون کې خاطري البته چې ډیر دي کوم وخت زه کابل ته راغلم د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا می شاریات کم لیدلی او بیا کابل خو می په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنگي کې د سرویس خښته سولمه نو چارته ویلی چې ته په پلاني ځای ته ورته ورځي د رحمان بابا لیسه د پونتون دی او دا یعنی دا هر څه مو پر پښتنه باندې پیدا کوله د ټکسي امکانات نو هغه وخت ټکسي هم نو پر پښو باندې به کله په یو کوڅه باندې کله بیا د بل چا څخه پښتنه وکوله مګر کوم وخت چې پونتون ته راغلم د پونتون چاپیریال می ولیدلی حالته پرشتنی توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو فضا ونه لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار او انجینر طاهر باکسر سره واخیستل لیلی تر سره ولاړلی هغه ټول پروسه یې تکمیل کړل تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلی وتاق راته ونیولې چپرکټو شیانې راته تنظیم کړل داسې مې احساس کولای چې زه دلته میلمایم او دغه ټول نور چې د افغاني محصولین دا میزبان دي یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پونتون کې یو عنانه ولې چې نوې محصول براغلی د هغه سره به دغه پروسه تکمیلونه حتی کله کله به د ډوډۍ د فار بوتل یا اشپاس ته نور معرفي کې چې دای نوې راغلی د تروس پورې کارت نه دی اخیستی بیا به ډوډۍ هم درته درکوله دغه فضا په حقیقت کې په پونتون کې زموږ د وطن دغه سی یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو بیا چې لمړی ورځ درس تورلم ډیر شو د استادانو لپاره رښتینی توګه باندې اکثره د امریکا څخه فارغان ولو د هندستان فارغان او ځکه د زراعت تخصص برخه د همدی و یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو پر رښتینی توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. ورسته بیا چې حالات تغیر سلو نور څه راغلله البته چې تغیرات راغلله مګر د پونتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
بس چې وروزګان کابل ته راغلی ډیر تفاوت و کلی و دا ښار و دلته بل ډول کلتور حاکم و هلته بل ډول بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول نو څنګه احساس وکاو چې کله له افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط او د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ولو مسکو د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حد صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول مرسته ورسره کوله چې څه به پوښتنه وکوله حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به درانیوله کوشش کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولی هغه څه چې ډیر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال بولو د سړو د جمن فی شپږ دې سترنه دې شپورې ته ولاړله. بیا نو ډیر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولای، ولی زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډیره مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای، خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې به مشکل نه درلودلی. بل خپله زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره و، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم صنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونه پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلی حتی کله کله دوه ځلی کولای سو چې وطن ته هم ولاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستي وای، بیا هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی، غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسی ژبه تدریس کمه په زړه پورې دوراوله پرښتنی توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې کورونو مالته ولو زورېدلو ولې بیا هم د تحصیل دوراوله د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ولو زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلې نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخیستل په ساعتونو به ناست وم. کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤول به راغلل میز به یې راته وټکولی ودلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل ورته وویل چې کتاب نشانې کومه سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینی توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی له وطنه بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم شل ډیپلوم مې واخیستلې بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړمه. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته را کړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفه په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شین به ثبت کړل بیرته راغلم د دومی دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل. په دونی وی کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځ ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز ډیپلوم لري مشتات حق درکو. ولې په روسیا کې تغیراتو دا د الڅن روسیا ولا د ګرباچوف سکوتلو چې ته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کړو په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بالاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم حد اقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم. دا مې د ژوند یوه هیله وه تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1905 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوې سویډن ته چې راغلې په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وسته له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوې یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا یو په بل هیواد کې ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بد خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم ورتلی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولید. دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې. ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم شولم. ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړل. د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړلی. هغه کومه معیار چې موجود ول په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا می پس یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک لو په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصادي لوستي وو او په مشخصو ژبو باندې کولای شو چې لیکل لوستل وکوي هغه ته ضرورت درلود. بیا موږ چې په ځاتیا نفر امتحان ورکړی په 19 نفر کامیاب شو په هغه کې یو هم زه ولم تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړی راسره ولاړ شه، سره دې چې امتیازات یې کم ولو کم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاشو هر څه ډېر زیات وو. ولې بیا مې هم توافق وکولی دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله څو پوهنتون ته شامل شوي ولو کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته، موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول هغه د پروسه ختمه سله د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتمه وزه کې په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا 8 ورځې د 2 نفر نورو سره چې معاش مې ورکولی هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کې په زړو اسنادو کې رامې وړله. بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو په وزارت کې دنده شروع کړله. په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلي سولې، هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کوم که مالیه ورکوم که کار کوم که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تعالی ورسب سلامت سي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولی بیا هم 3 ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته یې تغیر ورکړی دی. په 1989 کې یې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي. زما د دغه کمی پوهې وو یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي، دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي. بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډیر ټمبل یم تر تر کېدای شي چې یو د هغه ډیر ټمبل خلکو څخه چې زه یم حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې می خاطرې چې می نوښتنې وشته کړي ولې هغه می هم مې منظم کړي او خدای دغه سلسله دې درته راکړي هم دا اوسې په لحاظ هم دی البته چې لیکنه لاندې لیکنه کولای سم چې تمرکز وکوم مګر دا چې یو څه پریږدم د ځان څخه متاسفانه په دې کې ډیر ناکام یم البته څه لرم چې سر راټول یې کوم یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دی زما هم دوره دی هغه وویل چې مرسته درسره کولای سم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو ښه دی چې وسي مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پونتون ته راځي اولته د پونتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغه ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پونتون ته خلکو ډېر ورسته د پونتون حتی نه وي شي ولو
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پار د مورری ژبه په اړوند باندې د دیني د علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د منځلو په اړوند باندې په دې کې هم مسروپیت لرو فارغ وخت مو کولای غیر لږ څه چې غم وشادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه شهر کې موږ ژوند کوو اکثرا په خپل ملي رسم ریواج باندې په خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي په ډیر پوری چې څه کیږي په وطن کې د هغه د پاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستاسو سیاسي ګوندونه او دامس ته پاغو کې زه د ډیر وخت کېږي چې نه علاقه سره لرم او نه هم لکه چې ورچای هم نه لرم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډیر علاقه لرم
کله به تاسو خپل زایتم تللی یاستو کنه
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلې موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړه باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکه کول دا ډیر ځیننې سرازي چې عملا ورسره د دغننې چارواکو سره خصوصا د جنونو د شونځي په اړه باندې د شوزو د حقوق په اړه باندې ورته وایي چې موږ افغانانو د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریز خنه د وروري د دریز خنه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوي دا صحیح نه دی ونی متیر کړلې خو ستو لاړو خپل خپل امکانات باندې سفر نو وکولای کابل کې وګرځیدلو دغه سفر مې نو ورستۍ سفر ولو تر هغه ورسته نو بیا موقینه د مسایید سره نیت مې دی چې ولار سم
سلامت اوسې ډاکټر صاحب
ډیر مننه خدای مزات کوم
نه ازادي ملما
محبوب باندې کله پلوله
پریشان قلب بغانے تا پلول مخنل ری کیف خان